افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې 2:19 پروګرامونه پکې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت په لنډه خبري برخه کې ځینې راپورونه خبرو او ری چې د خبر پښتونخوا یلت یو چارواکي ویلي دي چې په جبري ډول د اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا ترنګلې کړي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوایي ثور میاشتې 3 د اپریل 28 پیل. د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. راپورونه وایي پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام سوي دي. د الواش په نوم ویبپاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یو کورد زنداني د اعدام دغه حکمونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي سول. بل لوري ته د هیرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یو آژانس خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی وو. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې د ایران حکومت د دوو ورونو په ګډون څلور افغانان تیره پنجشنبه اعدام کړل. د حلواش ویبپاڼې د راپور له مخې دغه کسان د مخدره موادو په تړاو په وکیل آباد زندان کې اعدام سول. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو بل سازمان ویلي چې د ولی الله بختور په نوم بل افغان بیا د عمدي قتل په تور تیره چهارشنبه د تبریز په مرکزي زندان کې اعدام سو. ایرانی چارواکي ویل افغانستان د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. له دې مخکې ځینو ایرانی رسنوی راپور ورکړی و چې ایران د افغانستان لومړني ترانزیتي اورګاډی ته چې ترکیې ته روانو له دې هیواده د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. خو پرون ماښام ایرانی رسنویو د اورګاډي شرکت د عامه اړیکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې له افغانستانه د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د مخکنیو راپورونو له مخې د افغانستان یو اورګاډی چې 1000 تنه مادني تیږې پکې بار وي له هرات ولایت څخه د ایران یوه تمځای ته ننوتی دی. په راپور کې تایید شوی و چې ایران دا اورګاډی درولې خو چارواکو د دې اقدام په اړه جزئیات نه و ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت کابل کې د افغانستان او قزاقستان د یو ګډ نندرتون د جوړېدو خبر ورکړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې دغه نندرتون د روان اونۍ د پنجشنبه او جمعې په ورځو د پلازمېنې د حضوري چمن په سیمه کې جوړېږي چې د افغانستان او قزاقستان محصولات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران په پلازمینه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسنزاده پرون د هغه نوي اضافي ځواک د جوړېدو اعلان وکړ چې دنده به د شوزو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسنزاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل سوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوي مقررات په جدي ډول عملي کړي. دا اعلان وروسته له هغې کړي چې ایرانی چارواکو په وروستیو ورځو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اړوند فعالیتونه پراخ کړي او په دې ترڅ کې د یونیفورم لرونکو مامورینو تصویرونه خپاره کړي چې د رڼا تر سرلیک لاندې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ښځو ته سپارښتنې کوي. د 2022 نه دی کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له دې چې د مهسا امینی په نوم یوه پیغله د چارواکو په معیار د حجاب نه مراعاتولو په تور ونیول سوه او بیا یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. په ایران کې داسې پراخ اعتراضونه پیل سول چې د اسلامي جمهوریت له واکمنېدو راهیسې ساری نه و لیدل سوی. په عراق کې پرون یکشنبه له زومر ښارګوټي لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یوې پوځي اډې پر لوري توغول سوي دي. روټرز خبري ایجنس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. د راپور له مخې دا د فروری میاشتې له لومړیو چې د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو خپلې حملې درولې وې. په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. پرونی حمله په داسال کې کیږي چې د شنبه په ورځ د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی د امریکا د متحده ایالاتونو له سفر څخه عراق ته ستون سو. هغه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم کتلی وو. اسرائیلی مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یوه تونلارې پوځي قطعه بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت د احتمالي بندیزونه به چې شایي نن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یوې قطعه د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې کړي. د امریکا او اسرائیل اړیکې په غزه کې د جګړې له کبله مخکې هم ترنګلې سوې وې. امریکایي چارواکو د اسرائیل د دې قطعې نوم نه دی ښولی، خو اسرائیلي مشرانو او سیمه ییزو رسنیو دا قطعه د نیزا یهوده په نوم یاده کړې چې د راپورونو له مخې له توندلارو یهودو سرتیرو څخه جوړ کنډک دی. ټاکل سوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپل درېمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبه په ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې دریو په وړاندې مساوي ختمه شوه. او افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې تیره پنجشنبه درې د یو په وړاندې له ایران ماتې خوړلې وه. د آسیا د ملتونو جام د 2024 نه دی کال د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 14 ټیمونو په ګډون سره 13 چهارشنبه پیل سوی او تر رواني یکشنبه دوام کوي. افغانستان په دغو سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یو ګروپ کې شامل دی. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو جبري ایستل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې لا ترینګلې کړي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف ویلي چې اوس ټول هغه افغانان له دې هیواد ایستل سوي دي چې اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکول سوي وو چې پاکستاني چارواکي د رواني اپریل میاشتې له 15 څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پرون غوښتنه وکړه چې له اسناد لرونکو افغان کډوالو سره باید ناوړه چلند ونشي او له پاکستانه ونه ایستل شي. د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف پاکستانی دان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د دوی دنده دا وه چې بې اسنادو افغان کډوالو پیژني او له دې ایالت څخه یې وباسي. ښاغلی سیف زیاتوي چې په لومړي پړاو کې ټول هغه افغانان چې په دې ایالت کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل وایستل شول او هغوی خپل هیواد ته ستنه شول. د نوموړي په وینا د دې کډوالو ایستل د توجیه وړ و، خو د ده په وینا اوس مهال د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو ایستل او یا له هغو سره ناوړه چلند د توجیه وړ کار نه دی او باید دا کار ونه شي. په پاکستان کې ډیر افغانانو ته دوه ډول کارتونه ورکړل شوی دي چې یو ډول د ای سی سی په نوم او بل ډول د پی او آر په نوم یادیږي. ای سی سی د افغانانو د پیژندپاڼې په معنا ده چې په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوی دي، او پی او آر هغو اسنادو ته ویل کیږي چې د پاکستان په حکومت کې د کډوالو ثبتول ثابتوي. په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد رؤفی بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ای سی سی کارتونو اعتبار باطل کړای دی.
مرحله دوم اخراج مربوط به کارتای ای سی سی
د افغان کډوالو د ایستلو دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلې چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي. اوس موږ منتظر یو چې دا موضوع په دریم پړاو کې مطرح کیږي، نو هغه مهال باید یو ان ایچ سی آر او دولت په خپلو کې په دې اړه یو تفاهم ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرنو لمخې په پاکستان کې له 3.5 میلیون زیات افغان کډوال دیرا دي چې شاوخوا 1.3 میلیون ته د پاکستان حکومت د ثبت اسناد یا پی او آر کارتونه ورکړي. نږدې 8,40,000 نور د افغان وګړو پیژندپاڼې یا ای سی سی کارتونه لري، خو پاتې نور هیڅ راز قانوني اسناد نه لري. ملګری ملتونه وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له 15.5 لک زیات افغان کډوال له پاکستانه یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپل خوخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د پاکستان حکومت له دې هیواد د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پایل په اړه رسمن تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې خبرداري ورکړی و چې د اپریل 15 وروسته به د ای سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. یو شمیر افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو ډیر جدي نه دی او فشارونه کم شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې بې سند افغان کډوال د امنیتي اندېښنو له کبله باسي. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې یو شمیر دا کډوال د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو په حملو کې لاس لري. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ارقام ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 6 لک ډیرو افغانانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. ډیره برخه د افغانان چې درېمو هیوادونو ته انتقال ته پته مدي شکایت کوي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
او سم د منځنی ختیځ په باب د غزې په جنوبی شهر رفح کې د اسرایلی ځواکونو په برید کې لشته لږه 22 کسان وژل سوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. تبدا سل کې د چیلې اسرایل سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرسته په ورستیو پړاوونو کې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د تړانګې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرایلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي، ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي، ځکه د ده په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینۍ لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي، خو نور جزئیات ورنکړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یو امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول، خو ډاکټرانو د هغې د ګېډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او 2 ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه 34,000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبې په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي، او ولسمشر جو بایدن هم ژمنه کړې چې دا لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر تړانګه د اسرائیلو حملې د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1,200 کسانی ووژل او نږدې 2,500 تنه نورې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې لا هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرائیلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کرکچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرائیلو او متحده ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو او ملیشا ډلو نښتې پیل شوې. لبلې خوا د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرائیلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
کومه پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده؟ دا شکر ناروغي شته دا اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه میجو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زده وا خرو ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی
کورونه کې څو نفر غوخري یو ګټي دا خو هیڅ خاط نه شي کېدای کنه
دیو میرمنی غاگ مواوری ده چه ویلی پا کورنه که دیو نفر پا گرتی باندی طولی ستونزی نحل کی گی. ده طالبان حکومت افغان میرمنی پا داسی وقت که لکار اوزگاری کری چه دیدی خزو پا خبره بیشمیر اقتصادی ستونزی لری. بلخواد ده کورنه و نارینه هم دیدی طرفدار دی چه خزی کار وکری. اول دوی سره ده اقتصادی مشکلات پا حل که وگور کری.
ما په نظر باندې ډېر مهمه او څه خبره ده چې کور کې خزی هم کورنۍ لپاره مالی سپورت ووسی.
نن پام دی اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمای کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسیدل بیا د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې خځې د زده کړې کار تفریح ورزش په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري د کابل اوسنکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري
خځې هم لکه چې نارینه غوندې حق لري د کار کولو بعضې کورونو کې داسې نارینه ونه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته دا یې خپل حق ده نو بیخي ډېرې محتاجې دي ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي د کور مسؤلیت له غاړې وه اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستي خپل ځان ته یې مشکل ده کورنۍ ته یې سخته ده خوراک څښاک ټول ورته سخته دي تداوي ورته سخته ده ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان له تګ سره بېکاره ده کور کې ژوند ورته سخته ده حتی خپل هغه شخصي شیان چې دغه وړ باید ترلاسه کړي نشي اخیستلی ځان ته تداوي نشي کولی مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاسته به ناستوي پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته لږ ډېرېږي دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور نو طبعا په کورو کې جنجال د ډېرې کې بیا نو یو دفعه داسې په کور کې نشي ته هیڅ چرته نشي ورتلی سخته تمامېږي کل وخت بازار تک تم انسان ژوند نشي کولی ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې اجاب نه دسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده په دې کې دوه شیان اهم دي یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي مثلا د طب په برخه کې مثلا اقتصادي برخه کې مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهمه او اساسي برخه ده کې وخت او د اقتصادي لحاظه ام دا ډیره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه دوه کس نه درې کسه مالی سپورت دي کور لپاره ما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومه کوم کار وي ممکن تر هغه کورنۍ چې تنها نارینه د مسؤلیت سره ستې کورنۍ لپاره مالی منابع برابر کړي ممکن ډیر اسود او راحت وشي نارینه معمولا خپل اقتصاد ډیره برخه مجبور دي چې بیرونی مصرف کړي بیرونی مسایل باندې کنټرول کړي خو که په کورنۍ کې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک هم لاته وسیږي ورکی دی اولاد پر روزنه نور داخلي مسایل او په سمبالولو کې تر هغه چې هغه خزینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډیر اغیزمنه او تاثیر گذاره وسی دی ما په نظر باندې ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې خزي هم کورنۍ لپاره مالی سپورت وسی کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه ست مالو دار خبره هغه ډیر آرام او راحت ژوند ولري دی ما په نظر باندې ډیره مهمه او اهم خبره ده چې اجازه ورکړي
کله چې طالبان په پایل کې وخت ورسدل او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وټړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به کله ټلویزیون لیده، کله به هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق تړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشټون له وجې دا کار هم نشي کولای. د کابل اوسیدونکي میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته اړولي، خو په باور کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکا کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د پاړینتو باندې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني چلنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې مایب کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو هم متبر ځای کې درس ورکاو. خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده هم کوي. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څه که لږ وکړه، ډېر اوس لاسته هم لاړه، اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ځوان کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې کار کاوه، اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی. بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفر، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموږ. خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی، خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي، دا خو یعنی هېڅ خواته نشي کېدای. که نه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي، دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنهای ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري، هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه وي چې څوک اواسي کارونه خاص هم دي، خو اشد ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي، تا هم مشکلات پیدا کېږي. د ورور، د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او میرمن تر منځ، د یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. تا هم چې اوس مثلا یو کور، یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول، چې په پایل کې هم دغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګینه د پورت انجنونو پر مخ، بیا پسې د پارکونو موضوع سو، او د ورزشي کلبونو سوال، او دا نور مسائل، د هر بندیز
بیا چې سنگاشتونو نشول، بعضی ښځو چې یعنی هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی، چې هغه هم پرې وتړل. زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز، هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوې طالبان راغلي او ټول یعنی دا خوشبینی لرله، ځکه دوی خپل هم په جال جال دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکینی خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوش په مخ کې ودونه عمره ورته ورغلي و، هماغه حالات هماغه خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، هغه ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنیټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نشم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، ضربه رسول د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي، څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک ور زده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یاي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځ نه چې طالبان راغلي دي، داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی. سړی وایي چې ځا دغه کار شوی دی، یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عمل کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دغه کارونه کوي، خپله ایران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي، څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم، لومړی ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به م خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه، کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په ټلیفون کې راغیم اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې ټلیفون کې غږېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم، زه ډارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا دې څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي دي، خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، دا هر څه محدود شول، ورک شول. که نه څه فکر که له رواني اړخ نه دا څومره یو لوی ضربه ده خځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي، هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي، نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بې لارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای، که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده، بله سواداره واسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه، نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ژوند ورسره جوړیږي، ژوند ورسره ککیږي. تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ؟ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په ټلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري، یو 15 دقیقې ټلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
دا بزرګ بیخي په داخل کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې هغه خپل کولای شم یو کتاب ولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نشي کولای، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي. بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغه مخې پرې باندې کې نو تابه هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، یا همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوه ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم په روحي
په آخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
خوشی دا هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم عصر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به په یوه لاره راونیسئ، اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو عادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هیڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا کوم ښځې دي، حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
در من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوندزو دروازې بند کړې. خځل کار څخه مان نشوي، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شو، حجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده، پانتونونو ته دینجو تک وځندیده. په دې وروسته یو کې لښ په توز روس خد زیات او آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. دا خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډي مساوي کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه ګوري؟ کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا غوړي دا غوړي دي نارمل، او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت ور ډیر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه یې چیشي ده کتله ده، او 4 لیټر یې چیش دي حجم دي. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډي نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډي مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 5 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله رااخلو د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله څو ده؟ 90 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دي. نو ډي مساوي کیږي ام پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 90 ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیمو. ډي مساوي کیږي ام تقسیم پر وی، 90 تقسیم پر 10. 90 چې پر 10 وویشي په یو لیټر کې به د کثافت د کتله سوی 3 ګرامه، د ټوټل کثافت سوسو 3 ګرامه پر لیټر باندې. دا چې نو کدل ته 130 کړی وي او دلته 70 کړی وي، 130 پر 70 تقسیمو کې چیرې دلته 200 کړی وي کتله او لیټر 50 کړی، 200 پر 50 تقسیمو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دا سوالونه به تاسو د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې تاسو زه سوي دي که یا کوم چیر نو زه سوي. یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې خون کې څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د خون کې د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم 40 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2 اویا ګرامه او حجم یې 4.5 لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2 اویا ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 8 ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې د ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کیدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په 8 ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کیږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کیږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1903 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې 2 ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1903 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر دا هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې 2 ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکښې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی. دغه یو فزیک پو وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1450 کال کې لا بحث وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورډ په 1911 کې هسته کشف کړل، بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړې وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم 2 برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې 2 مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې 1 ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکښې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتی دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سرازو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي، او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
او کی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي ل ای توري، نیوترون ل ان او پروتون هم ل پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یا موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي. چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي. د اجسامو ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کېږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کېږي چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چی شته؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړې وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نسو تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی بل کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ د لشي دوسته خمسې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي. یعنی مکمل دوسته له هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر رانه سي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو. د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر رانه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاند چې شته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد دي چې د دوو یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري، مګر د دې ته یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي؟ وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو. یعنی دا ټوله پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزایو نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د ما خبرونه ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بلدا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروي. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.